وخت په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صاف اواز اورېدلی شئ. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران د چابهار بندر پرانیزي. د غراز د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د جنرال د ولسمشر لومړي مرستیال ته وفادارې ملیشي دوی زوروي. په خبرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی صفې ولسته نګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغان سولې پاړه د امریکا پاکستان چین او افغانستان پنځمه څلور رخیزه غونډه پرون اسلام آباد کې وشوه او یو اربیا اعلان وشو چې جګړه د هیڅ لوري په ګټن نه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا او حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه او د مصر هوایي شرکت ویل یو الوتکې له پاریس څخه قاهرې ته په لار ونن څار وختي د مصر هوایي قلمرو له نوتو ورسته لرادار ورکه شوه. پوره خبرونه د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل 15 څلور رخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټن نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې بریدو غند او د تروریستي بریدو عاملانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته تیار وشي. اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوالو د پاکستان لخوا د بهرنی چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استاذ ریچارډ اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استاذ دینګ ژینګ ګډون کړی و. د افغانستان د سولې د عالی شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقه مسوده پرون چهارشنبه نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان په یو خبري غونډه کې ویل چې د سولې عالی شورا د مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوی ته رسمان وسپارله. د ښاغلی محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل چې په دې مسوده کې د دواړو لوریو مکلفیتونه څرګند شوې دي.
دا مسوده د سولې د عالی شورا لخوا د حزب اسلامي د یعنی د انجینر ګلبدین خدمتګار هغه با صلاحیت پلاوی ته ورکړل شوه. تر دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف تر دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 15 ماده لري او هغه مهال به رسمي بڼه خپله کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیاري لاسلیک کړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله له چینی چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدونو وروسته پرون کابل ته ورسید. د ښاغلي عبدالله رسمي ټوئیټر پاڼې دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د حکومت اجرایی رئیس په دې درې ورځني سفر کې د چین له جمهور رئیس مرستیال ولسمشر صدر اعظم او نورو لوړپوړي چارواکو سره لیدلی دي. همدارس اجرایی رئیس د افغان سولې د بهیر په اړه د چین پر اغند رول ټینګار کړی او له چینی چارواکو سره د سولې پوځي همکاري او نورو لازمو مرستو غوښتنه کړې ده. د هرات سیمه ای چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د پښتون زرغون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس تختول شوی دی. د هرات د والی ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې د پښتون زرغون د ابتدایي محکمې رئیس قاضي رحمت الله تیر ماخام کله چې د خپل کار له لوري د هرات ښار په لوري روانو د شالي خانه په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا و تختول شو. ښاغلی جیلانی وایي د قاضي په اړه څېړنې پیل شوې دي او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو سره په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 90 پوله، د سعودي او ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 480 افغانۍ. بیا هم خرغلې ده. مصر هوایي شرکت وایي چې یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهرې ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایي قلمرو ته لنوتو وروسته د رادار له صفې ورکه شوه. د دغه الوتکه د مسافرو شمیر شپږ شپیتو د عملی لستنه خودل شوې ده. د مصر هوایي شرکت په ټوئیټر پاڼه کې اعلان وکړ چې د دغه الوتکه سره اړیکه هغه مهال پرې شو چې په څه باندې 1000 متر ارتفاع کې د مصر په هوایي قلمرو کې 14 کیلومتر وړاندې تللې و. د دغه الوتکه د لټون عملیات پیل شوې دي. په 13 اکتوبر میاشت کې د روسیې د مترو جیټس یو ایربس الوتکه په سینا کې ولې دا ټول 240 سپرلې او جل شو. روسي او لویدیزو هیوادونو ویل دغه لوتکه به دغه بام د چولو په نتیجه کې رالویدلی وی چې د اسلامي دولت ډلې ویل او هغه په لوتکه کې ځای پر ځای کړی و. مالدیف د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولی دی. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت یې د منځني ختیځ له پولو سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په تېره جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. له دې پیښې وروسته د سعودي عربستان یو شمېر نورو متحدینو هم ورته اقدام کړی دی. د هند په سمندر کې پروت کوچنی هیواد چې د وګړو شمیر نږدې 3.5 لکه دی له ایران سره په 1950 میلادي کال کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړل. په همورې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې راتلونکي میاشت د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې همجنس پالان له ګډونه منع کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون وویل د اسلامي هیوادونو سازمان 15 غړي غوښتنه کړې چې 11 ډلو ته دې په دغه کانفرنس کې چې د جون په 8مه جوړیږي او 2 ورځې دوام کوي بلنه نه ورکول کیږي او یو شمېر نورو هیوادونو چې نمونه یې نه دي ښودل شوي بیا د 11 نورو ډلو په وړاندې مخالفت کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور او د اروپای اتحادی مشرانو له دې سازمان غوښتنه کړې چې د همجنس پالانو او د جنسیت د بدلون ملاتړو ډلو د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. د اسلامي هیوادونو لخوا په منشوي ډلو کې د استونیا، امریکا، کینیا او تایلند په ګډون د ځینو نورو هیوادونو ډلې هم شامل دي. مونتنیګرو او ناتو به نن یو موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د بالکان د سیمې دغه هیواد د دې لار پرانستل کېږي چې ناتو د پوځي سازمان نه وشتم غړی شي. د مونتنیګرو صدر اعظم میلو جا کونوویچ په د بلجیم په پلازمینه بروسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې چې نن پیلېږي دغه موافقه لاسلیک کړي. مونتنیګرو به د لویدیز بالکان د سیمې دریم هیواد وي چې له البانیې او کرواشیا وروسته د ناتو غړیتوب ترلاسه کوي. او د اوپنهایمر بلو په نوم الماس پروند د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 15.6 ملیون ډالر وپلورل شو. دا د نړۍ تر ټولو ګران بیه الماس دی چې تر اوسه په یو لیلام کې پلورل کیږي. دغه مستطیل ډول الماس وزن 14.2 کراټ دی. دا الماس په خوا د سر فلیپ اوپنهایمر وو. نوموړي په لندن کې د الماسو سوداګري کوله. دغه الماس بیه د 13.5 ملیون ډالر ترمنځ اټکل شوی وو. تر اوسه په څنګه دی ویل شو چې دا الماس اصلا لکوم ځای تر لاسه شوی وو. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له سفیر ولسانګ زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم به
د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودي راځي.
د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفاداری ملي شي دوی ډیر زوروي.
هیڅ ګناه نه لرو، ګناه دې مصفات کې تر باره دې مکې زما په سیاسرو زما په کورو وړي داسې بیا ته میرا سره وسی.
په ننګرهار کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کارکونکو وایي چې د دولت وسلوال مخالفانو د ګواخ لامل نشي کولای لري پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دې نه نیسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ یو بل اړخ ته کتنه کوو. د امریکا سنا یوه طرحه تایید کړې چې له مخې پر امریکا د تر روسي حملو د قربانیانو کورنیو ته دا اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. او دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر ایران ته چې د ایران او هند لمشرانو سره په دریاخیزه غونډه کې ګډون وکړي او هم د چابهار بندر پرختیایي پروژه لاسلیک کړي، افغانستان هیله لري چې چابهار بندر به یو بل اسانه او نسبتا لنډ ترانزیتي لار ورته برابر کړي، او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګري اړیکو ته پرختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر وي. تفصیل اسمه سرون وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلم کې اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی مرازی او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د دې بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په چیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړی شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وي. شاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغه موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او سمته افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوي. صالح محمد صالح دی او شمیر لویدیز ورسپانو مطالب لوستي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سباندی یو له زره سختريزو وسلواله په باب لیکنه خبره کړې چې له جنگ څخه لا سخیستې او د سولې له پروسې سره ملګری سي دي. د لیکنې په پایل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د طالبانو یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلې وي. د ورسپانې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلې وي. واشنگتن پوست د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه خلاص اخیستې او د سولې له پروسې سره ملګری شوی دی. وروسته له هغې چې د خپل وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یو خوندي استوګنځي کې میشت شو او د میاشتې 200 امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختريزي وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوسټ لیکي هو څنګه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختريزي وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم وو. په خپل حنفي ورسپنې ته ویلي که حکومت د پیسې ورکړو دروي دا خلک به د پیسو تر لاسه کولو لپاره نوري لارې غوړه کړي او مذاکرې به ناکام شي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګولې دي. خو دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوی میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه یو لزر او اویا سختريزي وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. خود سولی علی شورا لا هم نه پوهیږي چې لدیش میربه څومره کسان د حکومت پلوی پاتې سی بی بی. کناډایی آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال د یو 22 کلن افغان په باب لیکنه خبره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خبرونې په حواله عبدالبصیر یوسفی وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه، اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل شوی دی. یوسفی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه، د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هېواده وتلو ته مجبور سو او د دو میاشتنی خطرناک سفر په مرسته یې ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یوه کم څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خپرونې د لیتوانیا د کورونایي چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسی کړ. د مطلب په یو برخه کې راغلی یوسفی لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له مخې په دوو کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال تر 1 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
ازادي رادیو اورید سهار 10 بجې او 12 دقیقې دي. د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادار ملیشي دوی ډیر زوروي. دغه یو شمېر د سرپل اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوستم ته اړوند ملیشي یا محلي پاتون کوونکي په دې ولایت کې د خلکو او کورونو ته ننوتې دي. د غرض خزی ماشومان او سپینګری وهلی تکولی خوله بلی خو دی ولسمشر دی لومړی مرستیال یو ویان ازادي رادیو ته دغه ادعا رد کړی او ویلی دی چې دا څه کومه پیښه رامسته شوې دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجه به هم ورسته له رسنیو سره شریک کړي. د ازادي رادیو سیمهیز خبريال مجیب الرحمن حبیبزی په اړه راپور لري.
د سرپل ولایت د سیدآباد، منګوټی، امام صاحب جعفر او کلاګانو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاسون کوونکي یعنی ملیشه د دوی پر سیمو ورغلي او سربیره پر دی چې ښځې، ماشومان او سپینګری وهلي او ټکولي، ګڼ شمېر نور یې د شخصي خصومتونو له وجهې زنداني کړي هم دي. د یادو پیښو یو متضرر سلیم محمد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل
زمور سره پر دې باندې ظلم کېږي چې موږ هیڅ ګناه نه لرو، هیڅ ګناه نه لرو. ګناه دې مو سپات کې تر باره دې مو کې زما په شیا سرو، زما په کورو و ولې داسې بیا ته بیا سره وسی که داسې نه شو حکومت نشته چې موږ غیر بلاسو بلکې شوه ته واړو ولې دا سره وسی پر دې رقم باندې تا مسلمانۍ لیدلې.
دای وای چې جنرال دوستم ته اړوند سرتیری او ملیشو له ټانګونو او توپونو سره د دوی پر سیمه ورغلل، د دوی پر ښځو یې ټکونه وکړل او په وړاندې یې خشونت ترسره کړ. هغه زیاته کړه
برادرانو ولې دا سره وسی زما په اتا پر چا سرو باندې داس در بیا وایي ولې وکي پر سبا نه وکي ګناه دې راته پاتې پور کې مسؤلیت د حکومت زما غاړه زما سر د دوی چاړه او وخت زه ګناه نه لرم په دې چوچو پوچو سره د غریبۍ پر ډوډۍ یو سړی مانه پرېږدي د خوارۍ پر ډوډۍ یو سړی مانه پرېږدي وان کبا چا دی ځان ته دی وان څه وکړم یو ګور ته یې راوښي چې په ګور دره نه ځم.
د سرپل اوسیدونکو ادعا کوي چې د جنرال دوستم قماندانان ډیرو کسانو ته وسلې ویشلې دي او دوی د ملي پاسون کوونکو او ملیشو په لیکو کې جذب کړي دي چې دا کسان د طالب پر ځای عام خلکو ته زیان رسوي. دوی له حکومت څخه وغوښتل چې د یاد عملیاتو د پایلو د څېړلو لپاره یو باصلاحیته هیئت تعین کړي. د سرپل د سیدآباد اوسیدونکو خان محمد یې پاړه وایي
د دې عملیات امر چې رئیس صاحب ورکړي رئیس جمهور پر طالب وی ورکړی پر ملت یې نه دی ورکړی پر خلکو یې نه دی ورکړی چې پر خلکو ورکړی پروا نه لري زموږ غاړه ده چاړه او کې پر خلکو نه ورکړی باید اول زغ زموږ د جنډال دوستوم واغلی په نامه د جنډال دوستوم خلکو ډیر ډیر کارونه وکړه ډیر ډیر کلی خراب کړل ډیر ډیر خلک یې موږ کړل چې دا خلک یې جنگ سالار بولي په چی شي بولي
دوی وایي چې په ټاکنو کې یې ګډون کړای دی او د جنډال دوستوم په ملاتړ یې اوسنی ولسمشر ته رایه هم ورکړې ده په دې هیله چې سیمو ته یې سوله راشي خو برعکس همدا دولتي واکمنان د دوی په وړاندې ظلم او ستم ترسره کوي
بسته قومي سریپول برادر د جنرال دوستم صاحب رای دادیم به خاطر یې نه دادیم چې برادر ګل زور بګیره د سری کمزور کمانډه کړي به خاطر یې نه دادیم چې برادر قوم پرستی شو
متضررین ګواښ کوي که دولت یې ستونزو ته رسیدګي ونه کړي او له ظلم څخه لاس په سر نه شي دوی به وسلې په اوږه واچوي او د دولت پر ضد به اقدام وکړي جنرال دوستم ته د مربوطه ځواکونو راوسته شوې ستونزه مو د سرپل ولایتي شورا ته شریکه کړه د دې شورا غړي وایي چې په یادو سیمو کې د جنرال دوستم ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي خو د خلکو په وړاندې د زور زیاتي په اړه ورته شکایت نه دی رسیدلی د دې شورا یو غړي حسین مجاهد زاده داسې وویل موږ په جریان کې نه یو او خلکو هم موږ ته تر دمه شکایت نه دی کړی خو په یادو سیمو کې د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا عملیات ترسره شوي دي د سرپل امنیتي چارواکي هم د یادې ستونزې په تایید سره وایي چې جنرال دوستم ته اړوند ځواکونه او محلي پاڅون کوونکي حتی ملي پولیس ګواښي او په زور د هغوی امنیتي پوستې او قرارګاوې تصرف کوي د سرپل د لویو لارو د پولیسو مشر ضیاء الحق یې په اړه وایي په همدې حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تویانج د یادو یادو پر دولو سره وایي که تاسې کومه ستونزه د جنرال دوستم د ځواکونو لخوا رامنځته شوې وي دوی به هڅه وکړي چې ډېر ژر یې حل کړي هغه زیاته کړه موږ د دې طرفدار یو او هڅه کوو چې خلکو ته آرامتیا رامنځته کړو که چیرې داسې کومه پیښه وي او د هغوی ادعاوې صادقانه وي داسې کېږي چې د دولتي ادارو لخوا ورته رسیدګي وشي او موږ هم آزاد یو چې یاد ستونزه حل کړو خو موږ ته په دې اړه تر دمه شکایت نه دی رسیدلی د یادولو ده دا لومړی ځل نه دی چې جنرال دوستم پورې اړوند وسلوالو په وړاندې د عملیاتو پر مهال داسې ادعاوې ترسره کیږي بلکې تر دې دمخه په فاریاب کې هم دې ته ورته ادعاوې شوې دي مجیب رحمان حبیب زئی ازادي راډیو مزار شریف
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمده
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن
زدین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن دې پروګرام وارده مخکې مو واوریدل چې د سرپل ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادار ملیشي دوی ډیر زوروي که څه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال یې وویان ازادي راډیو ته دغه ادعاوې بې ځای وبللې او وویل که چیرې داسې پیښې رامنځته شوې وي دوی په اړه څېړنه کوي او نتیجې به هم له ملت سره شریکې کړي افغان امنیتي چارواکي وایي چې د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري ډیره مهمه ده خو د کتونکو په وینا پر امنیتي ځواکونو د خلکو اعتماد هله زیاتېدلی شي چې دوی له خلکو سره ښه سلوک وکړي د افغانستان د علماو شورا غړو هم د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري اړینه وبلله د افغانستان د علماو شورا دا څرګندونې پرون د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت په وړاندې مبارزې په ملي کانفرانس کې وکړې تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې
د افغانستان د علماو شورا ځینې غړي او یو شمېر دینی عالمان وایي د امنیت په ټینګښت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د دغه شورا غړو د چهارشنبې په ورځ د پولیسو او ټولنې ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افراطیت پر وړاندې د مبارزې په ملي کانفرانس کې وویل چې دینی عالمان کولی شي د جوماتونو د منبر له لارې خلک د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅوي. د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي عبدالخبیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای کانفرنس ها کاملا مثبت هست اشتراک علمای که
دی وی د ډول کانفرنسونو جوړول ډیر مثبت دی که خلک پوش یو عامه په هواي ورته وشي دوی اماده کیږي چې امنیتی ځواکونو دفاع وکړي ځکه دغه ځواکونه د دوی اولادونه دی او د دوی امنیت تامینوي
برادر خودشان هست امنیت خودشان هم میگیره.
مولوی عبدالخبیر همدار از ویل چې افغان امنیتی ځواکونه د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې قربانی ته چمتو دي او باید خلک له هغوی هر اړخیز ملاتړ وکړي. له دې وړاندې د مدني ټولنې ځینو غړو دینی عالمانو او یو شمېر عامو خلکو په کابل ولایتونو کې له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت مسؤلان وایي که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په پوره وړتیا د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي خو که خلک همکاري وکړي ډېر ژر به وسلوال وځپل شي. جنرال حبیب الرحمن افضل چې د ملي دفاع وزارت په استازیتوب په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و وایي په هغو سیمو کې چې خلکو له دوی سره همکاري کړې ډېرې بریاوې ور په برخه شوې دي.
در جایی که مردم با ماست ما در اونجا حتما پیروز هستیم. نصرت الهی یک جا با ما
دیوی په هغه ځای کې چې خلک له موږ سره دی موږ بریالي یو. که الهی نصرت خلک سلا او تخنیک یو ځای شي هیڅوک موږ ته ماته نشي راکولی. موږ له خلکو هیله کوو چې د خپلو امنیتي ځواکونو په خوا کې ودرېږي او هر کله چې خدای او خلک له موږ سره وي موږ بریالي کیږو.
تکي ما بالای دو عنصر اساسي سره ما ان شاء الله پیروز میشیم.
له بلې خوا جنرال اسدالله چې د کورنیو چارو وزارت په استازیتوب خبرې کولې وویل چې پولیس د خلکو په مرسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت په ټینګښت بوخت دي. دی وایي چې له امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ د ده په خبره د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړې ده.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند په ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او په افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
ده گزند یا پولیو پر ده امریکا غک آشنا رادیو خبرتیا و خو آزادی رادیو ده گزند یا پولیو پر ده ورستی کمپاین له حالمو په افغانستان کې په راپورونو کې له راپورونو لاره خبروی. په ننګرهار کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته ده گزند یا پولیو پر ضد واکسین کارکونکو وایي چې دولت وسلوال مخالفانو ده ګواښ له عمله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو مثبت پیښې سږکال ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد دغه کمپاین څو ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوه چې په ترڅ کې به یې د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری پرې رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د سه شنبې په ورځ په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته ګواښ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دینه ترسره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم دا ستونزه مني او زیاتوي چې له تېرې ورځې راهیسې د 2 شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو لخوا تښتول شوي وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټې بېرته راخوشې کړل.
متاسفانه د پرون ورځې راهیسې په ځینو ولسوالیو په ساحاتو کې د کمپاین مخنیوی شوی او زمون تقریبا په حدود 3 شپږ تنه کارمندان سي و هم توقف سي و خوشبختانه دولت د مقاماتو سپینګیرو علمای کمرام په همکارۍ سره هغه نن ټول خوشي سوي دي. خو د کمپاین په اړه په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو علمای کرام او سپینګیرو سره شروع کړي ترڅو دغه موضوع د همدغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هر ولسوالۍ کې اوسېږي دوی په خپل کور کې ماشومان لري او دغه واکسین تطبیق سره دوی ماشومان د سه ده تضمین نه پیدا کړي چې ماشومان پالي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د دې ستونزې د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامي اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمنګ کا همیشه کوشش دارې چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع وي. واکسین نه دوست او نه دشمنانه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل لیدل دا نه وایو چې دا منډقره امن ده، په دې کې دشمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاوري د هر بچی په منګ باندې حق دی چې واکسین ته ورسو. نو د دغه وجنه دا موضوع نه نظامی ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي افغان وی نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې. خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې د دې سوزي حل نه وی لټول شوی دوی کمپاین نشي ترسره کولای. د روغتیا پوهانو په خبره کچیرې د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره ترسره نشي نو د پولیو ناروغي مثبتې پیښې به زیاتې شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت دی او د انصاف او انصاف په لټه کې په نړیوال موضوعاتو کې هم ځینې راپورونه درته خبرو. خو اوس بیا هم سفی الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو پرون چهارشنبه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله چینایي چارواکو سره د شپږو سندونو تر لاسلیک او رسمي لیدنو وروسته پرون کابل ته ورسید. د مصر هوایی شرکت ویل یو الوتکه چې له پاریس څخه قاهره ته په لار و نن سهار وختي د مصر هوایی قلمرو ته لنوتو وروسته د رادار لسفه ورکه شو. په دغه الوتکه کې شپږ شپې ته سورلې او لس عملی وي. مالدیف د سعودي عربستان وروسته متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د اسلامي او یو شمېر نورو هیوادونو د هغه اقدام په وړاندې اعتراض کړی چې د راتلونکي میاشتې د ایډز په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې همجنس پالان له ګډونه منع کوي.
له سفې ولستانک ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی انکم. دغه راز د ازادي راډیو خبرونه هم که انټرنیټ ته لاسرسی لري د انټرنیټ لارې صافي اووازي اوریدلی شي. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. له وو بجو وروسته هم د سهار تر وو بجو په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 او لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو تر دې مخکې دوه نړیوال موضوعات. د امریکا سنا ورمه ورځ هغه ته تایید کړ چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 پر امریکا لري تروریستي حملې د قربانیانو کورنیو ته د اجازه ورکوي چې سعودي عربستان عدالت ته راکاږي. دا طرح به اوس د استازو مجلس ته د تصویب لپاره استول کیږي. خو سپینې ماڼۍ د تیر حد د دې طرح د ویټو کولو خبرداری ورکړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په کانګرس کې د دې طرح په اړه بحثونه د سعودي عربستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتوالي څرګندونه کوي. جزئیات یې د فرشته جلال زی پرپورټ کې اوري.
سعودي عربستان د امریکا د حکومت له نږدې متحدانو دی او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په صغر د لدې طرح سره مخالفت څرګند کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د سیشن به پورس په سنا کې په دې اړه ترګيري ورستایید کړ چې د دې طرحې د تصویبېدو د مخنیوي هڅې کړې دي. د سعودي حکومت خبرداري ورکړي چې ک دا طرحه په قانون بدل شي خپل 250 میلیارډ ډالر په چپ امریکا کې د خزانه ضمانت ورکړي او نور پانګه چې په امریکا کې بند کړي باسي. سعودي چارواکي وایي چې په امریکا کې د محاکمو لوري د دې پانګې د کنګل د امکان لوري به مجبور شي چې خپل سرمایه راغونډ کړي. د سعودي عربستان خارجه وزیر عادل الجوبیر د مارچ په میاشت کې په واشنگتن کې او هلته د امریکا حکومت او کانګرس ته دا خبرداري ورکړ. خو د نیویارک ټایمز په حواله زیات اقتصادي څارونکو ګمان نه کوي چې سعودي عربستان به پر دې خبرداري عمل وکړي. دوی باور څرګندوي چې د سعودي لپاره د ټولې پانګې راغونډول او پلورل به ګران او د امریکا تر اقتصاد د سعودي عربستان اقتصاد ته زیان رسوونکی کار وي. دا مسله چې سعودي چارواکو شای د سپتمبر په حمله کې رول درلود تیری ویل سیز راهیسی تر پښتنې لاندې ده او پړې بیلابل نظرونه موجود دي. په امریکا کې د سپتمبر د حمله د قربانیانو کورنیو په ورستیو څوکلونو کې لبیلابل قانوني لارو هڅه کړي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ او هغه خیریه ادارې سوکړي چې د دوی په باور له حمله کوونکو سره شای مالیکو مکړې وي. خو په 1918 میلادي کال کې نافذ شوی قانون چې په امریکا کې بهرنیو اتباعو ته په محاکمو کې لسو کېدو مسؤلیت ورکوي، د دې امریکایي کورنیو د هڅو مخنیوی کړی دی. خو د امریکا په سنا کې دغه نوی تایید شوی طرحه د هغو بهرنیو هیوادونو لپاره چې په دې هیواد کې داسې تروریستي حملې تمویلوي چې امریکایي وګړي پکې وشل کېږي، استثنایي شرایط رامنځته کوي. که دا طرحه د استازو مجلس هم تصویب کړي او د ولسمشر باراک اوباما له لوري توشي شي، دې ته به لاره هواره کړي چې د سپتمبر د 18 په تروریستي حمله کې د سعودي عربستان د رول په اړه ځانګړې څېړنه وشي. له نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چک شومر چې د دې طرحې له اصلي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې په قانون د دغې طرحې بدلیدل به د حملې د قربانیانو له کورنیو سره د عدالت په غوښتنه کې کومک وکړي. شومر وویل که سعودیانو په دې تروریزم کې لاس نه درلود نو هیڅ شی له لاسه نه ورکوي او محکمې ته له تګه هم باید ویره ونه لري، خو که یې دا کار کړی وي باید محاسبه ورسره وشي. د ډیموکرات سناتور باور څرګند کړی چې د سعودي عربستان د خبرداري چې خپله پانګه ټولوي او له امریکا یې باسي، تر امریکا د هغوی خپل اقتصاد ته زیات زیان اړولی شي. د رپورټونو په حواله له هغو 19 کسانو چې د سپتمبر په 18 پر امریکا په حمله کې لاس درلود 15 د سعودي عربستان وګړي وو.
دغه راز د امریکا سترې محکمې څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې تهران امریکا باید اوبخې ایران باید خپله 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګه هغو کورنیو ته ورکړي چې عزیزان یې په 1983 میلادي کال کې په بیروت کې د امریکایي ځواکونو پر اډه په بمي چاودنه او نورو تروریستي حملو کې وژل شوي چې پړی پر ایران اچول شوې ده. او اوس هم یوه بله نړیواله موضوع، اروپا ته په غیر قانوني توګه د ورغلو پناه غوښتونکو ګڼ شمېرې د کم عمر دي. په اروپایي اتحادیه کې د کوچني عمر پناه غوښتونکو ته داسې خطرونه هم شته چې ویل کېږي هغوی د جنایتکارانو او مخدره موادو قاچاقوړونکو لاس ته ونه لویږي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
پروم کې د ټرین د تمځای د باندې د کم عمر پناه غوښتونکو مخدره مواد پلوري او د پیسو او کالو په بدل کې جنس پلوري. د سویډن په پلازمینه کې دوی له دوکانو خوراک غلا کوي او په کوڅو کې بدیږي. د فرانسې شمالي ساحل ته نږدې له کمپونو دغه کم عمر پناه غوښتونکو د شپې لخوا د برتانیې پر لور روانو ټرکونو ته ټوپونه وهي چې برتانیې ته پکښ ولاړ شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخه په ټوله اروپا کې د کم عمر پناه غوښتونکو سیل راغلی چې واځي او پرته له کورنۍ ژوند کوي. دوی په بیروبار کې پټوي او هیڅوک نه پوهیږي چې د دوی شمیر څومره دی. د یوروپول د اټکل لمخه شاوخوا 10000 کوچنیان د پناه ځایونو ورکسوي دي. دغه کوچنیان اروپا ته له پناه غوښتونکو څخه تر ټولو لوی ستونزه دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخه د بالغو پناه غوښتونکو په څیر اروپا ته د کوچنیانو سیل هم روان دی چې د امنیت یا اقتصادي وجوهات له کبله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو هلک چې عمران نومیږي او 14 کلن دی په اړه لیکلي چې پیاده تر اتو هیوادونو تیر شوی دی او اوس غواړي له کالیس کمپ څخه برتانیې ته ولاړ شي. راپور وایي چې عمران پاک کالی اغوندي او په آرامه د خپل ژوند کیسه کوي. د عمران بوټونه شکېدلې چې د ژوند د ستونزو څرګندونه کوي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبانو د پلار هغه وخت وواژه چې دی اته یا نه کلن وو او وروسته یې د وژلو تهدیدونه هم کول. مور یې کور خرڅ کړ او قاچاق وړونکو ته پیسې ورکړې چې عمران برتانیې ته ورسوي څو له خپل اکا سره یو ځای سي. عمران هڅه کوي برتانیې ته تلونکو ټرکونو ته ورټوب کړي چې دا کار ډیر له خطره ډک دی. د جنوري په میاشت کې یو بل 15 کلن هلک هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د ټرک لکړکې سر استلی او سر یې لکم خاند سره ونشت. د ډیری کسانو پښې او لاسونه مات شوی چې غواړي روانو ټرکونو ته ورټوب کړي. عمران اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له 4 میاشتو راهیسې لمور سره خبرې نه دي کړي او که هغه خبره سي چې دی په ځنګل کې اوسي ډیره بخوابه دي سي. په 2015 کال کې شاوخوا 20000 پناه غوښتونکو تر 40 کال عمر لرونکو کوچنیانو چې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوتلي وو. ډیری د پناه غوښتنې له کمپونو څخه په 2 ورځو کې دننه تښتي. د راپورونو له مخې تر ټولو لوی خطر دا دی چې دغه کوچنیان د جنایتکارانو، قاچاقوړونکو او په غیر قانوني توګه په خلکو جبري کار کوونکو لاسو تلویږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دوم راز اوریده نیم کن آپ دی کار کی چند میتوک دفتر مخکی بریدی نمیتوک ما پریده اولی خدا راستی که از ما دا یک سر نویسته
خو مسئولین سوایی
کوتی ازیف و درکوی ازیف که انشالله منگا جلبونه پتی ورکری
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلامونه او نیکی هیلی خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی په همدې لپیل کو د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه په دې خبرونه کې د یو رنزور رور ستونزه لرو جمعګل نومیږي او د کابل ولایت اوسیدونکی دی جمعګل وایي چې ډیره موده ناروغه دی اقتصادي ستونزې هم لري او دلته هم په دولتي روغتونونو کې د درملنې په برخه کې همکاري نه کیږي په خپل جمعګل څه خبرې واورو
زه جمعه ګل نه ګم صاحب دی کابل دی ولایت وسینګه دی بګرامې دی ولسوالۍ شوکه کې میکور ده ما ته په سالې 92 کې تکلیف پیدا شو د دې ګردو بل اخر لاړم دی خو هغه شپخانو ته لاړم جمهوریت شپخانه ته ځانور شپخانه راځي کوم جمهوریت لاړ جمهوریت ته لاړم ما ته ویل چې ته زردي سفید لري د تا ته دوی موږ نه کوو دلته نه کیږي ته دوی ته شخصي ته لاړ شه بل اخر شخصي ته لاړم یو هم دغه ډاکټر دی دغه شپخانه مربوطات کې چې و دی ویل چې په 2000 روپۍ راګبه بل ځای ته لاړم په 10000 روپۍ دی مودي عملیات وکړه او هغه نو ورسره بیا دی مو تکلیف خونه شو د ما دا ګومه د ادرار پایل ده دار او کې و دار لري نشم اسانی نه می بیا یې راته ویل چې دی یورولوژي ډاکټرانو ته لاړ شي یورولوژي ته لاړم صاحب بیا جمهوریت ته لاړم بیا یې راته ویل چې تا مونږ تداوی نه شي کولی عملیات نه شي کولی نوره نقصې در کوی چې بازار کې دوا واخلې خو د تا عملیات مونږ نه کوو ته زردي سفید لري بیا لاړم پاکستان ته د ملا عملیات مې پاکستان کې وکړې بیا راغلم دوباره دلته اوس چې صاحب څومره منډې ور منډې کوم د دولتي شبخانو ته څوک د مونږ غږ نه اوري آیا مونږ د دغې خاورې نه یو دا شپخانی د مونږ پاره نه ده دا څنګه ده دا د سپین زردي سفید چې ده حتی د تور زړیو تداوي کېږي ما ته داسې دوی لاره نه ښیي چې پلانکي شپخانۍ ته لاړ شه انتوني شپخانۍ ته لاړ
مدوی څه وایي چې مشکل څه شی دی امکانات لري امکانات لري
دوی وایي چې د عملیات خانې کې مونږ د تا امکانات د تا چې عملیات وکړو دا د مونږ ټول سامان لري کېږي مونږ د تا عملیات نه کوو شپخانه کې د شخصي ته لاړ شه شخصي کې اوس پورې مې ګزاره ګوزینه ایسته هغه صاحب هغه نه لرم وس نه لرم چې زه تداوی وکړم او دغه د دولتي شپخانه کې ما ته ده وایي د انتاني شپخانه کې ددام دولتي ده صاحب دې ته ورغلم دې راته ویله چې پروا نه کوي چې د تا د سپین زیړی چې ده د زردي سفید چې د تا ده دا پروا نه کوي
خو بیا چې راغلم جمهوریت ته راته درملنه دیو کی کنه چې پروا نه کوي
خو چې دې ته درملنه دیو په مربوطه دی نه کې چې جمهوریت لور شه دا یو ځین راته وایي چې له بوت لور شه له بوت یو ډالر لور ما غوي دا وره ته وایي کله چې موږ سره دې ته د ملا د عملیات امکانات نشته غوي دا سره ته ویله جمهوریت راغلم جمهوریت ته وایي چې موږ دې ته عملیات وکړو چې ته سپین زیړای دا موږ دې ته عملیات وکړو ته شخصي ته لور شه شخصي کې مو واسه نه رسیږي شخصي ته لور شم اول ته عملیات وکم یا تداوی وکم
څه کاروبار کوي
کاروبار یې نه کوم صاحب یو ځای یو ځای می اردو کې دا نور څه کاروبار نه شته خدای له دې ما یو ځای تنخوا ته نه شته ما غاړي خرو نور خپل کاروبار نه ولیدل کني ما مخې مزدوري کوله دا جلاس مزدوري می کوله ګلکاری ملکاری دا شان می کوله
بله ان شاء الله تاسو ستونزې مونږ د مسول چارواکو سره شریکو د عام روغتیا د وزارت سره چې غوې تاسو ستونزې پاره څوي
څه جن مې مالونه ژوندې او تورمان صاحب تورمان صاحب ژوندې
هیله کوم خدای په
امان سلام علیکم
د انصاف پلټکه
د جمعګل روسن زموږ د امیر روسیا وزارت د ویاند خاغلی اسماعیل کاوسی سره شریک کړه خاغلی کاوسی په اړه راته وویل
زمونږ دا شفاخانه چې هر شفاخانه خپل کار کوي دا دا د دې ورور مریض چې دا ته انتاني نارغه شفاخانه کې مربوط ده ما د شفاخانه اصلي شفاخانه رئیس سره خبرې وکړ په دې اړه کې هغه ویل چې هر کله چې دوی راشي مو مرته په وړیا توګه تداوی هم کولای شو هم کوو او تاسو کولای شئ زما نمبر ورته ورکړئ دا زموږ هم وطنوال ته مونږ به ما سره تماس ونیسي زه به معرفي کوم هغه له انتاني شفاخانه ته او دوی کولای شي چې راشي او په وړیا توګه تداوی وشي
بله کاوسی سب دوی وی چې دوی پر دولتي روختونو کې چورته ورغلی دي مثلا انتانی ته ورغلی انتانی ورته ویل چې جمهوریت روختون ته لاړ شه هغه به ورته ویل چې مونږ استاد سپینځړي علاج دلته وکړو مجبورې چې د خپل ټول وسایل تبدیل کو بدل کو نو ځکه دغه درمند نه شونې ده
نه 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 دوی دا اته به مسولیت کوم خبرې کړې دي ورته دا ما د انتانی رئیس سره اوس خبری وکړ او هغه وای چې مونږ آماده یو چې دغه ورور وطنمل تداوی وکړو
bale کاوسب دغه ورور څه وخت ورشي او څه
هر وخت چې ورشي د رئیس سره ما خبرې کړې ده په دې اړه کې هغه لاړ شي رئیس ته ورته وای چې منوالي او په خپل هغه په وړیا توګه د دوی ټول تداوی کوي
bale دغه د سپین دیری پاره کاوسب د څه ډول یو ناروغي
ده خو دا د عام خلک خبرې ده سپین او زیر او تور والا اوی پخپلا تور یو ناروغی دا نومی بول دا میکروبی لک توپیر لری ده ده کبرا نومی پا تباباتی بول شای دا او دا خلق داسی وی تور یو شاندی صرف میکروبی فرق لری او تداوی پا ده ناروغی تداوی اوز پا واریا توگا جریال نری پا زمون عبدان دانی شفخانه که ایس مشکل نشته
دا انصاف پلتاکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم کوتي ازری په
ویګره کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر مون اوریدونکو دا د دېونه خبرونه چې تاسو واوریدله که تاسو هم ستونزې لري لمغ سره یې شریک کړئ د امکان تر حد به هڅو کوچې تاسو ستونزې ته حل لري پیدا کو او د مسولو چارواکو تر غوګونی ورسو تاسو په دیش مری لمغ سره اړیکې نیولې شي 0992390 تاسو کولای شئ یوازې د یک شنبه په ورځو مخ سره اړیکه ونیسئ او که د تلیفون کرخه مصروف وا نو خپل د غستونز پام دیش مری په پیغام کرا تر ولګي ان شاء الله موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو نور نو خوونه درته غواړم خې چاره بریالي وسئ
د انصاف پلټکه
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډونکوونکي د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي
کله افغان بیسیم شرکت ګډونکوونکي یاست 899 ډایل کړئ د ازادي رادیو تازه خبرونه راپورونه او تفصیلي پروګرامونه واورئ
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
ته ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني د حقیقت صدای په پروګرام کې مو د چاپريال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی مل مدي په لومړي سر کې غواړم په دې اړه ساسو جواب لرم چې د چاپريال ساتنې ملي ادارې چې د لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه ندي مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روس سربلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې جوړ ځینې مشکلات د ناسم چاپريال لارخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوی دي فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې څه څه اومده لاس راوړن لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوی دي
ډیر مننه زه د چاپریال پیسې کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوې دي د کچېر لدین مکسترګې پټي کو د بجفاوي د اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دما د خبره به ما سره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده او اوس د اداره لري تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود وس د قانون لري یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منستر راغلی ولی دا د معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې تر سره کړي دغه انتقاد چې زموږ هوادوالو کې د هوادوالو حق ده او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری حیات خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سي اړه لرو اغه ظرفیت تر اوسه نه یو رسیدلی. که چیرې زه یو دقه فکر وکم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوی دي.
مثلا که تاسو داسې یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه وه اوس رامنځته شوې ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډیره عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرمنټل امپکت اسسمنت او سستینبل ډیولپمنټ. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په د هر یو کې موږ د لاسته راوړنې لرو. لنډه جمله کې قدرته وایم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، دا په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولی ده. ولې خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سي د اتلسو کلو منزل وي، دا یو لاسته راوړنه ده.
که څه ناڅه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو اجرایي مرجع یاست که نه، فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکړئ.
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډېره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د یو قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په دغه قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. لکه څنګه ستاسو اشاره ورته کړه، یو وظیفه یې دا ده چې تاسو د دې ادارې مسؤلیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي. دا یو وظیفه ده. د چاپیریال لپاره د همغږي کولو مسؤلیت زموږ د ادارې ده. د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولتي اداراتو په منځ کې، د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي منځته راوړل تر هغو په ګډه باندې کار وکړو د چاپیریالي مسایلو لپاره. ولې؟ دلیل یې دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبوي، یو اداره نه تخریبوي. ولې؟ په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې، نو باید په ګډه باندې کار ورته وشي. دا دومه مسله. د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسؤلیت لرو. څلورمه عمده مسؤلیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت، هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل. په دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسؤلیت هم راکړي. په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله چې نظارت او تفتیش کوئ، باید تاسو یو څه ولرئ. دغه لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغه نظارت او تفتیش وکړئ. که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ، کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوئ، هغه به ناکام وي، هغه خلکو کې ستونزې راولاړي. یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي. نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت دل موږ وخت سترو د حقوقي بستر ورته جوړ کوو. اوس بستر جوړ ده، اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي، لګیا دي. ولې؟ هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدومه په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورد ته زم راتلم جناب مدقیق صاحب. چې یعنی ورځ سر بلې لیدل کې باوجود دي چې ادارې د چاپیریال ساتنې یا د چاپیریال د پاک ساتنې پیسې کې مسؤلیت لري، ولې بیا هم مثلا کلنډ مثال د کابل راوړو چې دلته د کثافاتو اندازه وروسته بلې زیاتېږي، تمه د خلکو داده چې باید دا وروسته بلې کم سي. دا مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خښتې د پخول لپاره ځینې کورې موجود دي چې دا د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي. یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه په خپل حال پاتې دي، باوجود د دې چې په تقریبا لس کال کېږي چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته شوه او زمنان تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي، نظارت کوي، ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه؟
کاملا دا زه تاییدوم. زموږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه. ولې؟ تا ډېر ښه اشاره ورته کړې، کابل ښار د مثال راوړ. ولې؟ کابل په مجبور کې افغانستان نه ده، کابل پایتخت ده. باید موږ ډېر پاک او ډېر نظیف او ډېر ښایسته پایتخت لکه.
ولې مشکلات زیاتې په دې ښار؟
ولې ستونزې ډېرې دي؟ اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات. نفوذ زیات سول هر څوک غړي په کابل کې ژوند کوي. دلایل ډیر واضح دي. اول دلیل امنیتی وضعیت، خلق مجبور دي کابل ته راغلي دي. کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ، تراکم د نفوسو ګورئ، هغه په طبیعي شکل باندې چاپیریالي ستونزې له ځان سره لري. د کابل په ښار کې د کثافاتو مدیریت یوه ډېره غټه ستونزه ده. پروس کال دا ستونزه دومره نه وه، سږ کال ډېره ده. د دې سره په څنګ کې سه ادارات په دې کې کار هم کوي، دې ته توجه هم کوي. ولې ستونزه لا هم په ځای کې ده؟ ستونزه په دې کې ده، د کابل ښاروالي نه توانېږي چې دغه په دغو ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کړي. علت یې زما پوښتنه کړې، دا داسې هغوی تیل نه لري، د خپلو وسایطو لپاره تیل نه لري. کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویل، خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره، هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي. او د دې لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټه ده، چې تر کومه ځای پورې ماته معلومات راکړې ده، د قرارداد هلته تللی تر هغه لږ ځای نه ده خلاصوي. نو دوی تیل نه شي لاسته راوړلی چې تر هغو ټول په هغه سل فیصده ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي. علت یې دا شی ده، یعنی دغه انتقاد خلکو زه منم، ولې انتقاد یې که د چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجه وي، بیا په دې حصه کې دا زه نه شم منلی. د دې په خاطر چې دغه عملي او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې. ولې په مجموع کې که بیا هم تیل متاسف کابل ښاروالۍ ته ورکوي، هر څه بیا سره ورکوي، دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالۍ تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي. 8000 ټنه د کابل ښاروالۍ د دې توان لري چې تر 15000 ټنه پورې یا 16000 ټنه پورې د کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کړي. هر ورځ 2000 ټنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي، لی بلې نه بلې ته پاتې کیږي. دلته اوس دا اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي دې مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي
دي، بالکل څو څو ځلې مطرح کړي دي، په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو دا یاده مه باسئ چې موږ په یو کامل ثبات کې ژوند نه لرو؟ په افغانستان کې دغه لومړیتوبونه فرق کوي، او هفته تر هفته فرق کوي، میاشت تر میاشت فرق کوي، حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده، چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې، ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو، موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې، د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصد تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یې چې زه ووایم څو فیصد راضي. ولې د ادارې کار که په مقایسوي شکل باندې زه ووایم، مقایسه یې کمه له تقریبا له 8 کلونو مخکې چې ادارې په کوم حد کې و، تر اوس په کوم حد کې ده، تقریبا موږ خپل کارونه د 80-90% پورې مخته بولي.
یعنی د روسي سوال په توګه که په لنډه راته ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوئ چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نوع فساد نشته؟
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نوع فساد وجود نه لري.
ډېره زیاته مننه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب، ډېره مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه. کورونا
جنگ مطلبات غلامی تبیعی ده جنگ لمبی وچه
زبر تپا تیار کزار شکنه